د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهار شنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارډ ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارډ ډالر پر جګړې او امنیتی برخه لګولي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلې چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوی سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړي. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولې دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2020 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو لمخې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن خوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری اجانس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اورباندې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د 3 اکتوبر میاشتې په 10 نافذ شو. خو دا څو یمزل دی چې له اوربند سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استاد سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدي. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس په څلې نامه سلامونه ونی کی هیر می ومنې درنو سکون کو هیله دا چیرغه جوړ وسی او وخت په متلدی محله په خیره رسوري. درنو سکون کو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست ته ستول ته شرغ لاس پم په دې هیله چې د لوست راخرینی شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو سکون کو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مودي هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. درنو ځکه کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوان همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو. د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري، او دا چې تاریخ موږ ته څه راڅ کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات به لسته راوړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانی وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري، یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، یا د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښو اړوند موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. محل او ځای ته د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه شوې ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځانګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوې، او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې شوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړي وخت سو. یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکي، طبي او د تورته نوري پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوړي. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوړي چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرما ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایت سو، درې مختلف ځایونه سو. یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو، نو نه ټاکلی ځای سو نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګ لکسرنګ چې موږ او تاسو په هیجو انسانان او بشری ټولنې مختلفې دورې تیر کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیر کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې تو شاپلې دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیل وختونو کې په دې سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شاپلې دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهانو وکړه. راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي. تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی په خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې په دوی په خپل زیار ایستله چې دوی په خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند، مګر ډیر مصروف ژوند. دوی په د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی په غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته شو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته شو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته شوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته شوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیر شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیر شوې وي، چې شاید موږ خو بل شک چې شاید هغه مهال نه وو. یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومه لاست راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تیر کړي و چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تیر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنې لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډیر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنې د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډیر واضح راکوي، ډیر راته ښکاره کوي، ډیر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، موږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپیژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات استراول، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپېژندلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنی، یعنی تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به زده کوی او هر دوره به پېژنی، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دا درې سره پښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې پوهیږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم پوهیږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زکونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خره ریشي بوره سره ملتیا وکړي او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو د چې څوخ افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان د اسلام درته کړه معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان
افغانستان آزاد امویانو په دوره کې د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزه د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډیر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنیو هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي تر څو وکولای شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه د غټول لوستونه په بل پورې تړلی دی. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان آزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان آزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان آزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیان منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په زیاتره په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا مرتی عبادت کول، مرتی عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام آواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولو پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ، یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاند داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تیره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپه چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې آزاد سره ولوه موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې لدی چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلف سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغنه تعالی په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکریا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک د یو څشتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وترلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو شز دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه ورې رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رپس پیټل نه سلامونه ونی کی هیلمه منی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ اوسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړی موضوع هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده. په شپږمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښ قرباني شوی وي. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په دوه سیاسي پیښو قرباني شو او د سلطان حسین بقرا د مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سو. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګانی شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه سره زموږ په شمال لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودی او پرمختګ څخه لري وساتله، او په دغه وخت کې زموږ د هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوې. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره له دې چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسو. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکي غوښتنې پاتونونه شروع شوه چې هغه به د ختیځو کرشاو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم کته هم دوی نسوي کولای چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاتونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاتون کوي او په دغه پاتون کې ډیره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه محل کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغیز کوي. د داسې پاتسون کوي د مقاومت شي د دې لامل کې چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي، چې په دغه نامه ډیر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کال په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومي مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري، چې تقریبا اتیا کال عمر د درلودي، او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکو هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاتسون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې به دغه د میرویس خان نیکه پاتسون د کندهار د پاتسون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1909 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاتسون ته راهڅوي، او دی په پایله کې پاتسون کوي، چې دغه پاتسون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او د خپلواکۍ اخلي، چې د همدې دولت بیا په دغه دولت بیا په دې باندې وتوانې دي چې د احمد شاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمد شاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه و په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزی دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې و. د هرات مکتب هم په دې باندې هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مخته بوزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزی حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګول هغه کوم سیستمونه او بندونه چې په خوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته شوې دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډیر په سخت حالاتو کې و او ډیر جدي خطر د ډیر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې و هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا هم دغه و. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې و هغه د جنس په ډول و، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت ته دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څرول و. د هیواد اقتصادي هم حالت هم په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې و دغه ځای مځکه د اقلیم او خاورې د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه يرغلونه چې سیمه په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې و هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نشلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده. یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنی په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و، او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنې هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده. نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې عمل زیاتره جګړې او هغه ذاتي جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخه رامنځته کېدلې. یعنی زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړې، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت رامنځته کېدو پورې دوام درلودي. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی، او دی په 15 کلنۍ کې د شیر سرخ سیارت په جرګه کې وخت ورسېدی. یعنی کله چې دی د 15 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ سیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی، او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی رولړیږي د غنمو وجي د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اېشدي چې د شاهي سمبول دی، او دغه غنمو د وجي په اېشېدو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه ورسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یو رامنځته کی. دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود. د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودې. دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځینو کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواد ته د هیواد
هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یوالي رو بخشي او د قبل ترمنز هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د مینز یوړل خلګي د وه سوال چې د هیواد په ګټو او توانونه کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ونه نسي چارواکو ته هم د مشورې ورکول لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ په چابه بازنه په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل د وزیران او ټاکل او د مشرانو جرګې هم جوړ کړ د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګې کې بیان په کسانو غړي توپ درلودي چې هغه د تصمیم نیول لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بوچي او اجرایي قوا او بل مقننه او بل هم قضایي قوا او قضایي قوا چې هغه پر خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت ملونو او د جنگي غرامات او همدارنګ د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې وداني او د خلم ښار جوړول دي معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پامور پرمختګ کړی د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې وداني او د خلم ښار جوړول و د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د ګری هغه کوم حرفه چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي د پوځي فعالیتونو بیا د سیو چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړي استعداد درلودي د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یو هڅول یعنی په هغه کې د هیواد پالنې احساسات راجوان دي کړه خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخشي او د پداسې ډول سره بریالي سوچي سیاسي یووالي ټینګړي او سیاسي یووالي رامنځته کړي د هیواد طبي پولیس هم هیواد خپل طبي پول ته ورسوي او احمد شاه بابا خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود چې یو ډول یې منظم سرتیری او بل یې هم نامنظم ځواک چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهور و او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسیدي او د هیواد ټول عایدات یو دیرش میلیون افغانۍ ته رسیدي چې د نیول شو سیمو څخه بیا لاس ترتل یعنی هغه سیمې چې د خپل ولکې لاندې راوستلې هغه سیمې چې نیولې نو دغه څخه د هیواد ځینې عادت هم د همدغه سیمو څخه لاس ترتل احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغه جګړې اتل په توګه راڅرګندو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیس په طرف باندې لشکره بیا چې په پای کې هغه التهم ډیر زیات بریالي توبونه ور په برخه کې نو درنو ست کوم کو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې تاسو د دغه لوستر اخرنی شی بور سره مل پاتې سوي او سی اوقات مو مرسخستی وي تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کې هېدی میمنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاس وایم چې نن ورځ موږ او تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ او تاسو د بلابل پزروپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډیر پزروپوري تاریخي موضوعات اوسي چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مل اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شول کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعات اړوند به تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال واجو او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوړه کړی وو. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي، یعنی پنځم مقام درلودي چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاد په افغانستان کې میشت وو او په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنی لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاد په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ ایښی دي او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دوره لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنی خپل ټاټوبي ته بده د اریانا نمبر کړی او هغه یې اریانا نوم ولې وو. دغه اریایان د خپل اوسېدو سیمه ته بیا اریانا ویچا یا اریانا ورشول، چې په ویدي سرودونه کې د آریانا په نامه قبیله هم یاد سوی ده چې دوی بیا د اوسنی الینګار اوسېدونکو او د بولان اوسېدونکو هم د بهارانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونه کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې لدې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډیر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود چې په ویدي سرودونه کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې مشت کیږي او د خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته، یعنی کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د اریانو یو څنګه د ویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوس ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونې ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزی سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکش دواړو خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول دوی بیا په لرغونی افغانستان کې د دوه
آریایی یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکش دواړو خواوو ته میشت پاتې کېږي، دوی به دلې په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښدي، چې یو یې ویدی مدنیت، بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودی، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی، هغه همدغه ویدی مدنیت دی. چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل سوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد سوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچنی ژوند تر څنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګ د کرهنې لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو، او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژوی به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه او هغه به د تبادلې بنسټ ګرځاوه، چې هغه به بیا پیسې وه، یعنی د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه، هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې دغه سي مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ، او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیوه، او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپیره ګرځوله، او دا سرود به لوسته، چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم، تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي، چې شیر هم داسې دي چې دلته دي خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دي د مال، شتو او اولادونو څخه ډک سي، شکل نه وکي ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دي دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه، ته دي د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نه سي، ته دي تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یو بیگ لګوه، د دوی د هغه رسم رواج وو، کله کوم واده سرته رسول کېدی، نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوي، او د کور شاوخوا ته به ګرځول، او دا به ویل چې مثلا زستالاس په ششو غون سره نسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشاله وسه. کله چې بیا د خوري ترسیج بیا ځینې شیرونو ورتوایي چې دا د دوی د فرهنګ یو بیلګه و. د دې تر څنګ بل مدنیت چې هغه د اوستایي مدنیت و چې د ریان په اوستایي شدل سوی و. د اوستایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانی بوختي کې د میلاد څخه څنګه څه څلور زره کاله پخوای شدل سوی و. او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستایي مدینه په نوم یاد سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداشت یسپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو چې د لومړني اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکې ګڼل کیږي. او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثور پور 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادیږي. یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لومړنی وستای متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غویانو پر پوستکو باندې لیکل سوی وو چې بیا ورسته دوی نه سکندر د بریدور پر محل باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شو یا په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د د خدایان ګړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وسادي ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا